آن تشکر. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم احمد شبر میزبان شماست.
احمدی صاحب مننه، ستړی مشه. د ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونې دا اوریدونکي هرکلی کوم. په دې خبرونه کې وړاندې ایران ته د ولسمشر اشرف غنی نننی سفر څارو. پاکستان ته بیا د افغان امنیتي ځواکونو پلاوی تللی، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د میدان وردګ نرخ ولسوالۍ ته د امریکایي ځواکونو یوه ډلګۍ ولاړه. د افغانستان ولسمشر نن له هراته تهران ته ځي. تمه ده چې نن امنیت شورا پر شمالي کوریا د سختو بندیزونو وړاندې شوې مسودې ته رای ورکړي. بشپړ خبرونه. د میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو یوه ډلګۍ ځای پر ځای شوه. د میدان وردګ ولایت د پولیسو ویان نقیب الله امینی ازادي راډیو ته وویل چې دا ډلګۍ د افغان امنیتي ځواکونو مرستې ته ورغلې ده.
یک تیمشان در عملیات ها مستقیم سهم میگیرند.
دی وای د امریکایي عسکرو ډله به په عملیاتو کې ګډون کوي. هغه د نرخ ولسوالۍ په کریمداد خیلو سیمه کې په عملیاتو کې ګډون وکړ. د شاغلی امینی په وینا د پنځشنبې پرز د امریکایي او افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وو وسلوال طالبان وو وشل او څلور زخمیان شول. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د ایران د ولسمشر د لوړې په مراسمو کې ګډون کوي. په ایران کې د روان کال د می میاشتې په 19 نیټه د جمهور ریاست انتخابات تر سره شول. په ټاکنو کې حسن روحانی د ولسمشرۍ دوهمه دوره وګټله. هغه به نن د لوړې مراسم تر سره کړي. ولسمشر اشرف غنی به د ایران د سفر پر مهال له یو شمېر ایراني چارواکو سره پر دوه اړخیزو موضوعاتو خبرې وکړي. وړاندې په خپرونه کې د دې تفصیل اورېدلی شئ. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې یوازې په وروستیو 15 میاشتو کې لږ تر لږه 1,000 کورنۍ د جګړې له امله په افغانستان کې بې ځایه شوي دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل
بیشترین بیجا شده را ما در ولایت های ناامن داریم. در کندوز وضعیت جنگی.
میخیل وای ډیر خلک په هغو ولایتونو کې چې امنیت خراب دی بی ځای شوی دی. په کندوز کې جګړه ده، په بغلان کې امنیت خراب دی، او لدی عمل زیات خلک په دې ولایتونو کې لخپل کورونو وتل دي. شاغلی میخیل زیاته کړه چې لږ تر لږه 9,000 کورنۍ چې په خوا د جګړې له امله لخپل سیمو تښتیدلې وي د امنیت له شکېدو سره بیرته خپل سیمو ته ستنې شوي دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي د ټولو بې ځایه شویو کورنیو شمیر په افغانستان کې 1,350,000 دی. د ملګرو ملتونو یو جګپړي ډیپلوماټ ویل چې د امریکا متحده ایالاتونو پر شمالي کوریا د سختو بندیزونو د لګېدو د پریکړې لیک یوه مسوده امنیت شورا ته وړاندې کړې ده. د ملګرو ملتونو دغه ډیپلوماټ ویل چې تمه ده نن به د امنیت شورا د مسودې ته رای ورکړي او په لوړه کچه داسې اټکل کشي چې چین او روسیه به هم د دې مسودې تایید وکړي. ملګرو ملتونو له شمالي کوریا غوښتي وو چې توغندي به نه ازموي، خو پیونګ یانګ په روسیو کې د اوږده واټن توغندی وازموي. اروپایي ټولنې پر یو شمېر روسي کمپنیو او وګړو د خپلو بندیزونو کړۍ پراخه کړه او د روسیې د انرژۍ وزارت مرستیالې هم په دې لیست کې شامل کړ. اروپایي اتحادیه وایي دا کار یې ځکه کړی چې روسیې د زمینس شرکت د ګاز څلور توربینونه په غیر قانوني ډول د روسیې له جنوبي سیمو د کریمیا ټاپو وزمې ته چې روسیې په زور له اوکراین جلا کړې اړولي دي. د اروپایي ټولنې ډیپلوماټانو پر نوبل چې د روسیې د انرژۍ وزارت مرستیال اندري چریزوف او د هغه وزارت بل چارواکی یوګینی گراباچاک د اوکراین د خاورې د بشپړتیا او خپلواکۍ پر ضد کار کړی دی. اروپایي ټولنه وایي چې پر دې کسانو به د سفر بندیز وي او په اروپایي اتحادیه کې د هغوی پانګه به کنګل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اروپایي اتحادیې دا پریکړه توجیه نه لري او غبرګون څرګندول د ځان حق ګڼي. د اروپا د بشري حقوقو محکمې په فوقالعاده حکم کې روسیه د ازبکستان حکومت ته د یوه ژورنالیست له سپارلو منع کړه. ژورنالیست علي فیروز په روسیه کې زیږېدلی او د مسکو لوی خپلواکې ورځپاڼې نوایا غزایا ته سره کار کاوه. د هغه وکیل پرون پر فیسبوک ولیکل چې د سراسپورګ د معتبرې محکمې ازبکستان ته د علي فیروز له مستردولو سره مخالفت کړی. د علي فیروز رسمي نوم خدای بیردی نورم توف دی. د ژورنالیست په ولس کلنۍ کې ازبکستان ته تللی و او د هغه هیواد تابعیت یې منلی و، خو په 2008 میلادي کال کې بیرته روسیې ته تښتېدلی و. هغه ادعا کړې وه چې د ازبکستان امنیتي ادارو دوې ورځې نیولی او شکنجه کړی و. د مسکو وی محکمه د سیشن به پروس حکم وکړ چې هغه د روسي د مهاجرت له قانون سره غړونه کړي او باید ازبکستان ته مسترد شي. خو علي فیروز ادعا کړي چې په روسیا کې د پناه غوښتنه کړي او د هغو اسنادو پر اساس په روسیا کې د پاتې کېدو حق لري. د ایران د فوټبال د ملي لوبډلې پر دوو لوبغاړو شای بندیز ولګول شي. د ایرانی رسنیو په حواله حکومت شای پر مسعود شجاعی او احسان حاج صفی د اروپا د فوټبال په لیګ کې د اسرائیل د فوټبال له لوبډلې سره په سیالۍ کې د ګډون له امله بندیز ولګوي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس فارس پرون وویل چې د هغه هیواد د فوټبال دولتي فدراسیون د مسعود شجاعی او احسان حاج صفی د کارخندل دی. دواړو فوټبالرانو د یونان د فوټبال په یو لوبډله کې لوبه کوله او د پنځشنبې په ورځ د اسرائیل د لوبډلې په وړاندې په سیالۍ کې برخه واخیسته. میزان خبری اژانس د ایران د سپورت وزارت ایو چارواکی محمد جواد په حواله لیکلی چې په دواړو فوټبالرانو د بندیز اعلان ممکن دی. ایران د اسرائیل دولت په رسمیت نه پیژني او ایرانی لوبغاړي له اسرائیلی لوبډلو سره په سیالیو کې لګډونه منع کوي. د خبرونو پای. اسدی رډو په منځني سپد ولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو ایران ته د ولسمشر اشرف غنی د نننی سفر له اهدافو خبرو.
مسائل گمرکات هست، مبارزه با مواد مخدر هست، مسائل فرهنگی هست، مسائل امنیتی هست، تمام موضوعاتی که مربوط به دو کشور باشد میتونه جز صحبت ها باشد.
بلورت پکنر که قومی مشان و دینی عالمانو در ایران پر ولسمشر سخت انتقاد کرده.
تا بلو روز حسن روحانی خبر وانه رو دنه چه اگه ویره چه پا افغانستان که پا سازی برخنا جلول دوبون سالیم استفاده کول در ایران در محیط زیست پر تاوان.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د افغانستان د پوز یو جوړپوړی پلاوی پاکستان ته تلره. د کور کلی په پروګرام کې د یوې غمجنې میرمنې د ژوند کیسه لرو.
هغه مې پلار وسیږي نه چې قاتل د خپل اولاد ګردی خرڅ کی، د خپل اولاد قلب خرڅ کی، هغه به څه رقم ته د مو اولاد وساتي.
د ګوډیا چار په تفریحي پروګرام کې مو بیا لغمه لري ساتو.
ټول هغه کسان چې لو وان اکتوبر په پوچو کانزلو اموخته دي فیسبوک ته راغلي او چې څه په خله راځي وایي.
د افغانستان ولسمشر نن له هرات ایران ته ځي. اشرف غنی پرون له کابل هرات ته ولاړ. د ولسمشر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی په هرات کې خبري غونډه ته وویل چې ښاغلی غنی به تهران ته د سفر پر مهال له یو شمېر ایرانی چارواکو سره وګوري.
رئیس جمهور در مراسم تحلیف آقای حسن روحانی رئیس جمهور
ولسمشر به د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر حسن روحانی د لوړې په مراسمو کې برخه واخلي. د دې سفر په ترڅ کې به افغان ولسمشر د ایران له یو شمېر چارواکو سره هم وګوري او د دواړو هیوادو ترمنځ به پر ګډو او د پام وړ مسایلو وشغیږي.
صحبت خوان کړ.
د سشکاري چیرې نشي مواد او د قاچاق ستونزه د ګمرک مربوط موضوعات او امنیت په د خبرو اصلي ټکی وي. شاه حسین مرتضوی وای چې یو شمېر کمیټې جوړې شوې دي چې د شته ستونزو د هوارولو لپاره لاری چاری لټوي.
ما 5 کمیټه از جنوب افغانستان تشکیل دادیم و ایران هم
مش 15 کمیټې د افغانستان لوري جوړې کړې دي او ایران هم 15 کمیټې جوړې کړې دي چې پر بیلابیلو موضوعاتو په بحث وکړي. د ګمرکونو مسله ده، له مخدر موادو سره د مبارزې مسله ده، فرهنګي مسایل دي، امنیتی مسایل دي او ټول هغه موضوعات چې د دواړو هیوادو ترمنځ د بحث وړ وي کېدای شي چې خبرې پرې وشي. خو بیا هم اصلي هدف د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر د لوړې په مراسمو کې برخه اخیستل دي.
جمهور اسلامي ایران مې بشه.
که څه هم د ولسمشر سرپرست ویان د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو لانجې ته اشاره ونه کړه، خو تمه ده چې په هرات کې د سلما د بند، په فرا کې د بخش آباد بند او کمال خان په نیمروز کې هغه موضوعات وي چې د افغانستان او ایران چارواکي خبرې پرې وکړي. په روسیې کې د ایران جمهور رئیس په ښکاره دا خبره وکړه چې د افغانستان په لویدیځ کې د بندونو جوړېدل د ایران په زیان دي. بلورته د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو پلاوی له پاکستاني پوځیانو سره وکتل. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستيال ویان محمد رادمنش اسادي رډو ته ویل چې د دې وزارت د اپراسیون رئیس او د 201 قولي اردو قماندان پاکستان ته د تللي پلاوی مشي کوي. جزئیات فرشته جلال سیپور راپور کړي.
د افغانستان او پاکستان د پوځونو څو لوړ رتبه جنرالانو په پېښور کې سره وکتل. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې د افغانستان یو پوځي پلاوی پرون پاکستان ته ولاړ او له پاکستانی جنرالانو سره به د تروریزم پر ضد پر مبارزه او سرحدي امنیت خبرې کوي. د دې وزارت مرستیال ویاند محمد راتمنش وویل افغان پلاوی به چې د ملي دفاع وزارت د اپراسیون رئیس او د 201 قولي اردو قومندان هم پکې دي، له مقابل لوري سره د هغو تروریستانو پر ضد پر مبارزه وژغیږي چې د افغانستان امنیت ته ګواښ پېښوي او پر ضد به یې د صادقانه جنگ غوښتنه وکړي.
آرزوی وزارت دفاع و آرزوی می هیئت می هست که
د دفاع وزارت هیله داده او دا پلاوی هم هیله لري چې پر دې چې د ډیورند کرښې په اطرافو کې تروریستان د افغانستان حکومت ته ګواښ پېښوي او د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه به کلک ګامونه پورته شي. د پاکستان د پوځ خبر پاڼه وایي د افغانستان د دفاع وزارت وکسیز پلاوی پرون په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د قولي اردو له قومندان جنرال نذیر احمد بټ او د ملیشه قواو له مشر سره کتلی دي. پاکستانی رسنی وایي چې هغوی د سرحد دواړو خواو ته د پرتو سیمو پر امنیت او د تروریزم پر ضد پر مبارزه خبرې کړې دي. د پاکستان د پوځ خبر پاڼه وایي د دواړو هیوادونو پوځي چارواکو منلي چې په سیمه کې سوله او ثبات د ګډو هڅو او زیاتې همکارۍ په پایله کې ټینګېدلای شي. د پاکستان پوځ څو میاشتې مخکې اعلان وکړ چې د ډیورند د کرښې پر امتداد موانع جوړوي څو د هغوی په وینا د هغو تروریستانو مخنیوی وشي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ آزاد تګ راتګ کوي او له دې موقع په پاکستان کې د تروریستي حملو لپاره کار اخلي، خو د افغانستان حکومت د دې کار سخت مخالفت کړی دی.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د خبرونه په پیل کې مو دا خبر درلو چې تمدنن د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی له هرات تهران ته ولاړ شي او هلته د ایران د ولسمشر حسن روحانی د لوړې په مراسمو کې برخه واخلي. بل لورته د کونړ په مرکز اسد آباد کې یو شمیر قومي مشران او دینی عالمانو د وی غونډې په ترڅ کې د ایران پر ولسمشر حسن روحانی سخت انتقاد کړی. په دې غونډه کې د افغانستان دننه د وروستیو سیاسي ائتلافونو او جوړېدو ترشا دوی ایران تورن کړی دی چې لاس لري. له اسد آباد د اساجی راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
مولوی نجیب الله حقی رول ائتلافونو جوړولو ورسته لهغه زور واخست چې کله ایرانی چارواکو په افغانستان کې د اوبو د تنظیم او د پرمختی کارونو په ضد عکس العملونه څرګند کړل او په افغانستان کې د اوبو او برېښنا بندونه جوړول د ایران په زیان وګڼل. مولوی ضیاء الرحمن علایر وویل د هیواد په ځان د ائتلافونو جوړونکي د پردیو او ګونډیو مزدوران دي.
دا په خوانه د پردیو جاسوسانو اوس هغه مالکینو ګټو ته خطر ده نو عملاً پاتېدلې کله نوی چوکۍ په دې ملک کې دای سره دې څلوېخ کال د پردیو روپۍ خوړلې دي، مصارف یې کړې دي، دا هغه ته ګټو ته خطر ده. د خپل مالکینو ته خیو بادارانو ته چې ګوره موږ عملاً ملک قرآن استاد دفاع چې ولسې په واحد نظر باندې راځي چې تا په دغه برخه کې ورونه موږ نه مونږ استاد په مشرۍ ته نات نه کړ درېم دا چې حکومت قانون پرې کې او تثبیت کړي او د ټولنې په ټولو وګړو یو شان عادلانه شکل باندې.
د علماو شورا مشر مولوی عبدالرحمن د کونړ له وکیلانو او حکومتي مسولینو او ټولو کونړیانو وغوښتل چې له دغه ډول ائتلافونو ځانونه لري وساتي.
د خارجي د سیسيري هر روز هغه په پارلمان کې اوسېږي، هغه په سنا کې اوسېږي، هغه په ننګرهار کې اوسېږي او په کابل کې اوسېږي. د کونړې په دغه ناخوالو کې چا سفر خواړه لري وایي چې څنګه وزیر خلک یې سر یې اعتماد کړی پارلمان زموږ د کونړو د پاره سر یې اعتماد
دا. د غونډي برخوال وویل د افغان حکومت خلاف لومړی ائتلاف د ولسمشر غنی لومړی مرستیال جنرال دوستم د چاچ اوس هم د اسچی مسله کې دوسیا په سرنوالۍ کې ده د اجرایي ریاست لومړی مرستیال محمد محقق او د بلخ د برحال والی عطا محمد نور لخوا په ترکیه کې رامسته شو او ورپسې په قندهار او ننګرهار کې هم یو شمیر کسانو د شمال په څیر ائتلافونه جوړ کړل.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری د کندوز له خلکو سره د جمعې په ورځ د خپل سفر پر مهال ژمنه وکړه چې شپېته لوی پروژې به په دغه ولایت کې پلي شي. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
په کندوز کې د څه باندې 600 میلیون افغانیو په ارزښت د څه باندې 60 لویو پروژو کار پلی کیږي. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری د جمعې ورځ په یو ناڅاپي سفر کې کندوز ولایت ته راغلی و. نوموړي وویل چې دغه ولایت د سفر اصلي هدف دا دی چې مرکزي حکومت په پام کې لري په راتلونکي کال کې په دغه ولایت کې په بیلابیلو برخو کې ډېرې پروژې پلی کړي، ځکه په دې وروستیو 2 کلونو کې په کندوز کې هیڅ کار نه دی شوی.
د کندوز لپاره د څه باندې 600 میلیون افغانیو په ارزښت 3 لویې پروژې په پام کې نیول شوي دي. کندوز ښایي د هیواد په کچه په راتلونکي کال کې یو له هغو ولایتونو څخه به وي چې د ډیرو پروژو کارونه به په دې ولایت کې پلی شي، ځکه په دې وروستیو 2 کلونو کې په دې ولایت کې هیڅ کار نه دی شوی. ښاغلي نادری زیاته کړه د کندوز ښار د پراختیا په هدف د ښار جوړونې وزارت غواړي په دې ولایت کې یو بل نوی ښار جوړ کړي، څو د کندوز په اوسني ښار کې د ګڼه ګوڼې کچه راکمه شي. د هیواد په درې معتبرو زونونو لکه ننګرهار، بلخ او کندوز کې د نوي ښارګوټو پلانونه موږ جوړ کړي دي، خو په بلخ کې د نوي ښار د جوړونې چارې په ښه توګه جریان لري او په دې نږدې ورځو کې په ننګرهار کې هم د نوي ښار د جوړونې چارې پلي کیږي، خو په کندوز کې د نامنویو له کبله د نوي ښار لومړۍ چارې هم نه دي پلي شوي. له والي صاحب څخه هیله کوم چې د امنیت په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي، څو زموږ انجینران دلته راشي خپله سروې پیل کړي. په ورته وخت کې د کندوز ولایت یو شمیر قومي مشرانو همدارنګه د ولایتي شورا غړو د ښار جوړونې وزیر څخه وغوښتل چې باید په کندوز کې ماستر پلان پلی کړي، څو په ښار کې ګڼه ګوڼه راکمه شي. د کندوز د ولایتي شورا غړي مولوي خوش محمد نصرتیار په دې اړه وویل: زه د کندوز د خلکو د استازي په توګه له تاسو څخه غواړم چې د کندوز ښار ماستر پلان تطبیق کړئ، څو په ښار کې ګڼه ګوڼه کمه شي، او که ماستر پلان نه پلی کوئ نو یو بل نوی ښارګوټی جوړ کړئ، څو د کندوز د خلکو ستونزې هوارې شي. بلخوا د کندوز والی اسدالله مرخیل د ښار جوړونې وزیر ته ډاډ ورکړ چې د دې ولایت سیمه ییزه اداره چمتو ده څو په کندوز کې د ښار جوړونې وزارت ته د هر ډول پروژو د پلي کولو زمینه برابره کړي.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې وړاندې د کندوز د امام صاحب د ولسوالۍ د یو شمېر اوسیدونکو څرګندونې لرو. دوی وروستیو جګړو ځپلي او له حکومت د مرستو غوښتنې لري.
افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
د ازادۍ په چپو کې پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
تر سلو ډیر کسان په اروپا کې د پولیسو له لوري نیول شوي دي او دوی تورن شوي دي چې انسانان قاچاقول چې اروپا ته راشي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. خو اوس په نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼې په خپل پرونی غنه کې د افغانستان لپاره د سپینې مړۍ د ستراتیژۍ په اړه چې کار پر روان دی یو تحلیلي مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلی دی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې تر دې دمه کومه لویه ساهوه نه ده کړې، خو که د پاوځ د جنرالانو مشورې له پامه وغورځوي نو ښایي د پخواني ولسمشر باراک اوباما په اندازه ساهوه به یې کړې وي. د پاوځ جګپوړو چارواکو ولسمشر ټرمپ ته مشوره ورکړې چې افغانستان ته د 3500 ترمنز نور ځواکونه واستوي او نوې ستراتیژي ورته جوړه کړي. وال سټریټ جرنل لیکي ولسمشر ټرمپ افغانستان ته د اضافي ځواکونو د استولو او د وسلوالو مخالفینو پر ضد د هوایي حملو د زیاتولو او د نور وسایلو د کارولو وړاندیز څونه مخکې منلای وو، خو د خپل سلاکار سټیف بینن له انزوا غوښتونکو افکارو څخه د اغیزمنې غریزې پرانا کې اوس بیا په دې اړه فکر کوي. رسپانه د مطلب په دوام لیکي د ټرمپ پریکړه به دا خبره روښانه کړي چې آیا دای به هم د اوباما هغه اشتباه تکرار کړي کنه چې په 2011 کال کې ټول امریکایي ځواکونه له عراق وېستل. رسپانه لیکي ولسمشر ټرمپ هم د نورو ټولو امریکایانو په څیر د افغانستان له جګړې څخه چې 14 کال وروسته لا هم نه ده بریالي شوی ستړی شوی دی. وال سټریټ جرنل د مطلب په پای کې لیکي له افغانستان څخه مخ اړول یا د پوځي جنرالانو د مشورو رد به ثابت کړي چې ترامپ هم د اوباما په څیر دی. د برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې د هرات په 14 کې په امریکا کې د روبات جوړولو په نړیواله سیالۍ کې د ګډونواله هراتۍ پیغلې د پلار د وژل کېدو په اړه یو مطلب خپور کړی. د هرات پر جوادیه جمعات د تیری ونی بریټ شپږ دیرش کسان ووژل او وش پته نورې ټپیان کړل. څوارلس کلنې فاطمه قادری تیره میاشت په امریکا کې د روبات جوړولو په نړیواله سیالۍ کې ګډون وکړ او یوازې څو ورځې وروسته لدې چې دا هیواد ته ستنه شوه پلار یې په دې 14 کې ووژل شو. ګارډین ورځپاڼه د روبات جوړولو د دې ډلې د روزونکي علي رضا مهربان له قوله لیکي چې نوموړی وایي فاطمه ډیره خوشینه ده او هیڅوک نشي کولای د هغې د اوښکو مخه ونیسي. ورځپاڼه د نوموړي له قوله یادونه کوي چې فاطمه د پلار له مړینې وروسته د څه باندې 24 ساعتونو لپاره نه څه وخوړل نه یې څه وڅښل او نه له ځایه وخوځېده. ښاغلی مهربان ګارډین ته ویلي چې فاطمه له خپلې د بریا څخه هیڅ خوند وانخیست.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د انسانانو یو قاچاقړون کې شبکې چې ایرانیان په ناقانونه توګه بریتانیا ته انتقالول وځپل شو. د اروپا پولیس یا یورپول وایي دا شبکه ورسله هغه افشا شوه چې تیر کال دوه ایرانیان د هامبورګ په هوایي ډګر کې له جالي پاسپورتونو سره ونیول شول. د بریتانیا د کورونیو چار وزارت هم د دې ډلې د څو غړیو د نیولو خبر ورکړي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. صفی الله سنګزی راپور لري.
د اروپا پولیس یورپول وای چباندې سلطنې نیولې چې د انسانانو د قاچاق دی وی شبکې غړي وو. دغه پولیسو دی وی اعلامي په خبرولو سره ویلي چې د دې قاچاقچیانو مرکز د هسپانیې په ختیځ کې په مالاګا ښار کې وو. د یورپول په خبره د انسانانو د قاچاق دی شبکې له هر یو کس نه 25000 یورو اخیستل او په بدل کې د هسپانیې جعلی پاسپورت د الوتکې ټکټ او د اوسېدو ځای ورکاوه. د هسپانیې د پولیسو له یو کلنو هڅو وروسته د دې قاچاقچیانو 14 کسان په مالاګا ښار کې ونیول شول. اخو دوه څلوېښتنه چې په دې شبکه کې هسپانوي سندونه خرڅول هم نیول شوي دي. یوروپول یا د اروپا پولیس وایي د انسانانو د قاچاق د دې شبکې مشر په داسې حال کې د لندن په هیترو هوایي ډګر کې ونیول شو چې غوښتل یې برازیل ته ولاړ شي. څلور څلوېښتنه ایرانیان په بیلابیلو اروپایي ښارونو کې پیژندل شوي چې جعلي پاسپورټونه لري. د انسانانو د قاچاق کوونکي د شبکې په اړه چې په یو اساسي تشکیل کې کار کوو او هر غړي خپله دنده مخته وړله وروسته له هغه څېړنې پیل شو چې و غړي تیر کال په هامبورګ کې ونیول شول. د څېړنو په پایله کې روښانه شو چې دا و کسان له مالاګانا بریتانیا ته روانو او بیا ورسته پولیسو په هسپانیې کې و نور ایرانیان چې یو 15 کلن ماشوم هم پکې و موندل. د هسپانیې ملي پولیسو، د اروپا پولیسو، د پرتګال د سرحدي چارو او کډوالۍ ادارې او د بریتانیا د کډوالۍ ادارې دا څېړنې په ګډه مخته وړي دي.
اروپای ټولنې پر یو شمېر روسی کمپنیو او خلکو د خپل بندیزونو کړي پراخه کړه او د روسي د انرژي وزارت مرستیالي هم په دې لیست کې شامل کړ. اروپای ټولنې د لومړي ځل لپاره پر روسي په 2014 میلادي کال کې د خپل بندیزونو اعلان کړی وو. د ساجی رادیو د خبر مرکزی څنګه د اروپای ټولنې پر تازه ګام چې پر روسي د بندیزونو د زیاتولو لپاره اخیسته راپور ورکړي چې جزئیات فرشته جلال زیړندې کړي.
اروپایی اتحادیه وای دا کار یې ځکه کړی چې روسیه په غیر قانوني ډول د زمینس شرکت د ګاز څلور توربینونه د روسیې له جنوبي سیمو د کریمیا ټاپو وزمې ته چې روسیه په زور له اوکراین جلا کړې اړولې دي. د اروپایي اتحادیه ډیپلوماتانو پرون وویل چې د روسیې د انرژي وزارت پر مرستیال اندری چریزوف او په هغه وزارت کې پر یو بل چارواکي یوګینی ګرابچاک د دې لپاره بندیز لګول شوی چې د اوکراین د خاورې د بشپړتیا او خپلواکۍ پر ضد کار کړی دی. اروپایي اتحادیه وایي چې پر دې کسانو به د سفر بندیز وي او په اروپایي اتحادیه کې د هغوی پانګه به کنګل شي. د اروپایي اتحادیه ډیپلوماتانو پر روسیه د بندیزونو د کړۍ لپراختیا سره د مخالفو نظرونو د راغونډولو لپاره د جمعې د ورځې تر پایه وخت درلود. خو دوه ډیپلوماتیکو سرچینو رویټرز خبري اژانس ته وویل چې له دې ګام سره مخالفت نه دی څرګند شوی. اروپایي اتحادیه پر دریو روسی کمپنیو هم بندیز لګولی دی. د روسیې د بارنیو چارو وزارت ویلي چې د اروپایي اتحادیه د پریکړه توجیه نه لري او غیر دوستانه ګام یې بللی ده. د روسیې د بارنیو چارو وزارت ویلي چې د اروپایي اتحادیه د دې ګام دغه چخصلو حق لري. اروپایي اتحادیه تر اوسه پر 1350 روسانو او د هغه هیواد پر 40 شرکتونو بندیزونه لګولی دي. اروپایي اتحادیه د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې دا ګام واخیست او د روان کال د سپتمبر تر 15 مینیټې وخت ورکړ شوی دی. زمینس شرکت ویلي چې توربینونه یې د هغوی له اجازه پرته او په غیر قانوني ډول کریمیا ته اړول شوي دي. د زمینس چارواکو ویلي چې د دې غیر قانوني کار له امله به له روسیې سره خپل روابط پرې کړي. د امریکا متحدو ایالاتو او یو شمېر اروپایي دولتونو تر هغه وروسته پر مسکو بندیزونه ولګول چې روسیه د کریمیا ټاپو وزمه په غیر قانوني ډول له اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ. خود روسیه حکومت دا ردوي چې په اوکراین کې بیلتون غوښتونکو ته وسلې ورکوي.
د ګوړې اچار
او فیسبوک اوس د کورونو ورانولو او جنګونو تودولو په کار برسېره د پوچو کنځاو کار هم پیل کړی دی.
د کابل ښار ته دروازې کې خو دې دومره وړې او ټیټې چې غټ موټر او جګ موټر ترې په خاپوړو تیرېدلی نشي.
د ګوډیا چارت فری پروګرام د ساجی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې اوریدل شي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې اوازې په وروستیو 15 میاشتو کې لشتر لشه یا ویرزر کورنۍ د جګړې له امله په افغانستان کې بې ځایه شوې دي. د دې وزارت په وینا ډیر خلک د افغانستان په شمال ختیځ کې په بغلان او کندوز کې بې ځایه شوې دي. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې په وروستیو کې د جګړو له امله یو شمېر بې ځایه شویو. ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید له دوی سره مرسته وکړي. د دغو کسانو څرګندونه
امون ته دا څو بس د پوس خدای یو افته گزارم پدی دولت نو غوړل د خلکو سره مسلمانانو سره کومک وکړي د ټول خورونه شوی دی. اوس خدای یو بوجي باندې مونږ چي وسی ودا مونږ کورونه بلستنه چاته چا ولا د څو کورونه کړي چې ټول دګای شوی دی.
خلکو ته ډیر توانونه ورسېدل. خلک غواره سول, خلک بیچاره سول او خلک اوس امید او تما ده چې له خوانه امنیت راسي او له بل خوانه عاجل کومکونه باید د خلکو سره وسی ترڅو چې دوی په زخمونو باندې ملهم کړي کې کول شي.
د کندوز د امام صاحب ولسوالی د یوشمیر اوسیدونکو څرګندونه ماوریدي چې دوی جګړو ځپلې دي او حکومت یوشمیر مرسته ورسره کړې ده. دوی د نورې مرستې تقاضا لري. د فوټبال ډګر ته به مخ کړو. په وروستیو کې د برازیل نامتو فوټبالر نیمار د اسپانیانه فرانسې ته مخ کړه او د فرانسې له یو کلب سره لاسلیک وکړ چې له دې وروسته به له هغوی سره حرفوي لوبه کوي. په دې اړه له صفی الله سنګ زی څخور
د فوټبال نړۍ په جندل شوی ستوري نیمار بارسلونا پر خو دا او پاریس ته ولاړ. هغه له بارسلونا څخه په 230 میلیون ډالر اخیستل شوی دی. نیمار د جمعې پر ورځ پاریس ته ولاړ او تم د فرانسې د فوټبال لیگ یو مخکښ ټیم پاریس سن ژرمن ته د 2022 کال تر جون پورې لوبي وکړي. نیمار د سلوا سانتوس جونیور 25 کال عمر لري او د 2014 او 14 لیگ لپاره بارسلونا پیرلی وو. له هغه وخت د ټیم ته 115 ګولونه ترسره کړي. نیمار په بارسلونا کې د نړۍ د بل ستوري لیونل میسی ترڅنګ په اتلولیو کې خورا زیات رول درلود. نیمار یوازینی ستوري لوبغاړی دی چې د بارسلونا لپاره په کوپا دل ری سیالیو کې په دریو پایلوبو کې ګول وهنی کړی دی. ګرن نور ویاړونه هم له بارسلونا سره د لوب په وخت نیمار ترلاسه کړی دی. نیمار با په خپل نوی ټیم کې چې اوس وخت د نړۍ تر ټولو لوړه بیا باندې اخیستل شوی د اونۍ 15 لکه یورو ماش واخلي. که څه هم د نیمار تکړه ملګرو هغه ته په خپل نوی ټیم کې د بریا هیله کړي خو بارسلونا او لا لیګا دومره په اسانۍ پریښودونکي هم نه دی. لا لیگا د هسپانیا د فوټبال غوره لیگ ده. دا سې رپورټونه شوې چې بارسلونا او لا لیگا به د هغه د دومره لوی قیمت پاره چې آیا د اروپאי ټولنې د فوټبال فدراسیون له مالی مقرراتو په کې سرغړونه شوې کسانګا پښتني وکړي.
ازاج رادیو په منځني صفه د ولش پښنه وی پټول افغانستان کې اوري.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د ګوډیا چارونی سټفری پروګرام لرو او همدارس د کورکلی پروګرام خبرو. زموږ پروانه د اس رادیو ترڅنګ په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي او په انټرنیټ کې د ازادي رادیو هغه مطالب چې د رادیو لارې خبري شي د هغه متن هم لوستل شي. اته به جوړ ډیر دقیقې شوي لاند خبرونه لرو. د میدان وردک په نرخ ولسوالي کې د امریکایي ځواکونو یو ډلګۍ ځای پر ځای شو. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د ایران د ولسمشر د لوړې په مراسمو کې ګډون کوي او له هرات به تهران ته ولاړ شي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې اواز په روسي 500 میاشتو کې لږ تر لږه یو زر کورنۍ د جګړې له امله په افغانستان کې بې ځایه شوې دي، خو دوی وایي چې نه زر کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته ستنې شوې. د ملګرو ملتو یو جګپوړی ډیپلوماټ وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو پر شمالي کوریا د سختو بندیزونو د لګیدو د پریکړې کې مساوده امنیت شورا ته وړاندې کړې ده. د ملګرو ملتو دغه ډیپلوماټ ویل چې تمه ده نن به امنیت شورا د مساوده ته رای ورکړي. اروپای ټولنې پر یو شمېر روسي کمپنیو او وګړو د خپلو بندیزونو کړې پراخ کړه او د روسي د انرژي وزارت مرستیال هم په دې لیست کې شامل کړ. او روسي خبردار چې د ایران د فوټبال د ملي لوبډلې پر دوه لوبغاړو شای بندیز ولګول شي. د ایراني رسنیو په حواله حکومت شای پر مسعود شجاعی او احسان حاج صفی د اروپا د فوټبال په لیګ کې د اسرائیل د فوټبال لوبډلې سره په سیالي کې د ګډون له امله بندیز ولګوي. مخکې تر دې چې د ګوړی اچار ونی سفری پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام لرو.
کور کله
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا د متدینو له کورنۍ ستونزو خبر یاست؟
درې وړو ته د وسپې مړی جوړې نه لرین چوختار زهنشته چاوز
دا د هغې میرمنې غږ و چې واده یې له معتاد سره شوی و. قدرمند اوریدونکو، د کابل په باغ زنانه کې مول لري په میرمنې سترګې ولګېدې چې ژړلې. وړاندې ورغلو او د ژړا علت مو ورنه وپوښته. د ښځې ویل چې 15 کاله یې د واده کېږي، درې بچې لري، خاوند یې معتاد دی. دا دومره کاله یې ډېر په سختۍ ژوند ورسره کړی، وهل ډبول، نفقه نه ورکول، د بچو مسؤلیت نه اخیستل هغه څه و چې دی هره ورځ په مرګ راضي کوله. اوس یې خاوند ورته غوښتي چې د ماشوم زوی به ډوډۍ په پېښور کې خرڅ کړي او پیسې په 400 پوډر ورکړي. دا مور دې ته مجبوره شوې چې له مسؤولو دولتي ادارو مرسته وغواړي. له هغې مو پوښتلې چې آیا دوی په پیل کې په دې نه پوهېدل چې خاوند معتاد دی. هغه وایي مورې خبره وه، خو د ناسم دود له وجې د لور واده له معتاد سره وکړ.
لور مې خو نه شمه چې خوشې کوم دي ته د زوی نه خلک په منګه خوندي چې دا پیغلتوب کې دوه لې طلاق شو. چا یې بده کې و څوک نه وای چې ولا کې به وای چې د جلې کې کومې بیل دلای. واده مې شروع کړو کابل کې. کابل کې پلور سال پورې مې چوشل زنګې و مور مې وای لور مې راواله چې د پلور خیرات یې ربوی نه تلمه.
دغه نه وشت کلنه مور چې لري بچو سره به سرپرست او به سرپناه ګرځي وای ترغه چې ژوندې موتات خوان تخپل بچی نشم پری خدای چې هغه دې بدن غړي خرڅ کړي.
وای دا بوز منګه پاکستان کې د ګردی خرڅ کو قلب ورته خرڅ کو زای چې کارامت خرڅوي مال خیر زنه شمه یا ما مړه ک یا د کور اوزه ما ویته مې د کور اوزه خای چې دا کار نه کین اوزه مال زنه شم چې زه د خپل اولاد وکالان کم به با دغه غوخل مې قلب ورته خرڅ کم یو ګردی خرڅ کم بوزه چې خرڅ کو بس د دوه ماشوم منګته واولې ټکوولې د زونه مې شنه سر مې مات په خمه د 5 کیلو پټی کې سای و علامه دلته مې کم دا وسم چې کله د سکوما د پخې غو خمه کته لخچې دلیدا وینه قسم خوري وای ما واولې د دروغ وای
دا وای چې درې ماشومان ته وچ ډوري هم نش پیدا کولای خود څه وکړي ل مجبوري ورځي ل ځان سره ساتي
فیلان دری وړای مسدی دری وړ ته دا وس یا مړی جوړې نه لرم چوختار زهنشته چاوز خاتم د سی خطر تر کړای نه چې دا خط قابل باور دی دا خط څه دا د رئیس خط دی دا رئیس نو شته کړای نه د رئیس نن زوته کی نه د رئیس ټوپه کی د چی شو خط دی کولې د سر
د دې طلاق لپاره درکه
نه دا د ماشومان د خط دی ماشومان به خلی ماشومان ما سوسیږي ما ته به خلی د خط نه
نو لیدی ورسته با تخپل بچی څه رقم ساتي سره لیس خپلم کوم آیت نه لري
آیت نه لرم نه نه آیت لرم نه کور لرم نه د بلست زه لرم نه کوم برسته نه ته پویتی چې دا په سر کې چم نه کوم روی کور نه د شخصي کور نه کوم کوم پیسې دار قوم د چ ماجی هیڅ څوک نه لرم
دم دا وستي زوان کې تر ټول چی شي درته سخت دي تاسو زوري
اولادون اولادان می پد سختی د پلار میر محبت یل دلاینه دای دانه یل دلاینه دای کوم قوم یل دلاینه دای یا وی پاغرا قمت مشکلات لري لور میم پاغرا قمت سیاسارا چواره کوم پزیر دروازه کیرتا خوش کوم پتر قمت غټه کی اچ مود میر نه خیر ونل دغه د پلار د څه خیر ویني اغه می پلار وسیګی نه چ قاتل د خپل اولاد ګردی خرڅ کی د خپل اولاد قلب خرڅ کی هغه به څه رقم ته د مو اولاد وسوتی د نه است دا اوس د لاسر په میجب کی دي چې دا تک ما پرې به زه بهشت دی ونه نو پر لړ شمه یا نه کوتل پلو
کله چې خبره محکمې ته ورسیده او موتات پوشو چې نور نو د اولادونو د بدن غړي نشي خرڅوي ل خپل بچو تیر شو ویلې چې زه نه اخلم زکه ساتلای نشم
کما پلور دل دل چې محکمې کې ولو شو زه اولاد نه اخلم دل دل دې اقلا لور مور تر رسیدي مجبوره کیږي پلور وای زه چې دوه خزه مو ډیر زوره یو پیسې در بیوازلم د لور مې دشت در کومه مګم زمون خونه ورکی ورکی کما پلور دل دل چې خپل زمون زې تبر کی کما ایداتم بنل لري یو کزن زه بچایو کما زه ایرانه پاتم چې تیم خانه کې دوه ورکم یتیم خانه کما داخلي وای مور پلور ژوند دي دا اوس درې وخت جوړې ته څلور ورځې کیږي د ورور د کال نه مې وتلې نه د خط پسر وی دو خط خدمانند نه دی وی زمون د کوم رقم شي بندیکای زمې 15 ماشوم ته چای ورکم زمې کرای کور غره بندیخانه ته رقم زمې خزه څنګه وکم د شپږ نفر ته څوک ډوډۍ ورکي یمو د کور وز زر دي چې ته زندگی کوي ورورم رو تاسو پروکو د څلور شپې کې د خورزی کال کې چنن زلړ شمه کال کې چاغبم زو پروکي چې ماشومان ساتنه دي سخت ده یو نه به دغه کور کې وسګم یا به سړک مخ کې چیرته وسګ
دا چې په دې مېرمنې خاوند څومره ظلمونه کړی په زوري دلی چیرې کې لبرای ښکاریدل
چې په زوره به توخیدلم د به وهلم چې په زوره به توخیدلم چې والی به توخیدلې ماشوم خو غلط چې مر کېده والله کې الایل چې دوه والی کزه د درد مړ کېدلم هم سویان را ټولیدل وای خزه دې مریضانه وای زی څه کوم چې مریضانه اندا وستم چې زمې داسې چې درېګم داسې چې درېګم چې دا په خمه دې انده د زنه خوري خمه داسې غوخه لخچېدلې خاطر چې 5 کیلو تیګه سایو ونیم په بار بار یو دفعه نه زم سویونو د د لاس نه خلاصه کړم درېګي طلاق دی غوړی طلاق دی غوړه که طلاق دی نه غوړی پوزه دې درته پرې کو کالو کنج کې دغه کو څوک لري یو دی ورور دی ته بخښه څوک دی
دغه مېرمن وایي چې لویری د شپې خوب نشوي کوي فکر کوي چې کبي د شي خوان به د خوب په ځای کې مړه کړی
بې خېډه پاغه د اندازې چې زه په کور کې تم لوستلم د شپې په شپه شپک پیرو پیرز د خوبه جګیدلم قلفاک د دروازې چې د قلفاک می چنګک می چاوه بیا په چنګک کې می د سد سمال خوخوه کته می کشکوه چې د دروازه کې وزقای دروازه خوب زکه وزن شیرانی شمه مړانه کې چې لور می ترتره ول ما چاوه چې مور می دښته او لور می دغه نه قاتې پاتره د لست کال نه جلی د تار ست د ډور ته سد ما ولودم ته لینې د چې بچین دماغ یې کې روز یو دفعه د خپل د مشمون سر کې د لوس بوسلای نه یو دفعه فایم تاسو پرنه اختر کې موږ د سوداګر ولیندا کولی کړی نه دي موږ د قوم کول کې بوتلې نو ست کما قوم راغلاندې موږ کړې پیاله چا شکل نه ده چې دا ژوند د ژوند د انسانان د دوکره اختر ده د دوکاله کې موږ لور شو کې نه پینځه دقیقې موږ اختر دل نه ده زه انسان ایم، زه یو مور ما، زه نمړه کیږم، زه ژوندی یم.
وازینه میرمن نه ده چې خواندې ژوند ورته له زهرو هم زیات ریخ کړی دی. د ته ورته ډیر نوري خځې هم د خواند د موتادی له وجې له ژوند څخه مرګ خګنی. ډاکټر ادوان وایي چې له موتاد سره د ټولي کورنۍ ژوند تباوي.
روغ دې کس لکه خپل لور یو بل چاته یو سپینګری کستا د پیسو په مقابل کې چې زیات ورورې ته غوښتنه کړې و هغه ته ورکړې ده. ډیر زیات تشدد او ستونزې دغه روغ دې کسان په کورنۍ کې زیږي چې نه تنها دا چې هغه خپل مېرمنې سره ناوړه چلن کوي بلکې خپلو لورانو زامنو همدارنګه څوک چې د کورنۍ غړي دي هغه سره هم یو ناوړه چلند او سلوک لري. کله چې په یو کورنۍ کې خصوصا د کورنۍ مشر یا هغه څوک چې د کورنۍ ګټونکی دی هغه روغ دی شي نو دې په نتیجه کې د هغه کوچنیان تاسو خواړه نه رسیږي او په سوی تغذی باندې اخته کیږي. کله چې په سوی تغذی باندې اخته شو نو سوی تغذی نه تنها دا چې د انسان فزیکی نمو متاثره کوي ذهنی نمو هم دغه متاثره کوي. کله چې ګوري چې په یو کور کې یو پلار روغ دے دے هغه همیشه د مور سره جنگ کوي یا وهل ټکول کوي نو هغه په نتیجه کې هغه کوچنیان چې دا حالت د خپل مور ګوري نو دا هغه پروان باندې ډیر بد تاثیر غورځي. مل اخر آی په دای صورت کې مثلا یو مور مجبوریږي چې خپل کوچنی د پاره لاړ شي چې تکارو کې یا چانه سوالو کې چې دغه ټول ډیر بد او ناوړه غزي د کوچنی او همدارنګ دغه د مور په صحت باندې لري کم چې کول شي چې دغه صحت په ډیر بد توګه متضرر کړي.
دا چې حقوقي اړخ هغه مېرمنې چې نور له موتاد خوان سره یو ځای ژوند نشي کولای څه کولای شي؟ حقوقي مشاور عبدل سبحان مصبا وایي
دی افغانستان په مدني قانون کې یا په ټوله کې په شریعت کې د جدایي لپاره څو لارې دي چې هغه د نارینه لپاره د طلاق د حق موضوع ده، په مقابل کې د ښځې لپاره د تفریق مسله ده او تر څنګ د خلع موضوع ده. که چیرته ښځینه ځینو حالاتو سره مخامخیږي لکه دا چې ضرر ورته وارد شي، هغه حالات لکه دا چې نفقه ورنه کړی شي د میړه له خوا نه، میړه ورک شي د څلورو کلونو نه یا له تر دې زیاته پورې، یا هم په داسې یو مریضي باندې مبتلا شي چې هغه صعب العلاج وسی، معتادی کېدای شي د ضرر تر عنوان لاندې او یا هم د دغه صعب العلاج مریضي، ځکه معتادی معمولا هغه جیګ مرحله ته رسیږي هغه بیا صعب العلاج کېږي. نو دغه څلور حالت دي چې د افغانستان مدني قانون کې ورته وړاندوینه شوې ده او خزینه کولای شي چې مراجعه وکړي. خو دا د قاضي کار ده، د قضیې په احوال کې په نظر کې نیول سره، ټول شرایط په نظر کې نیول سره بیا حکم د تفریق د قاضي له خوا نه ده. که چیرته په ټوله کې د سیاسي ستونزې سره څوک مخامخیږي، یعنی حقوقی لحاظ نه ورته کوم مشکل نشته، کولای شي چې له دې حالت نه ځان وباسي. خصوصا خزینه دوی نه یوازې د مدني قانون په واسطه باندې ملاتړ شوي دي، بلکې تر څنګ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قانون په واسطه باندې هم ډیر ښه موارد راغلي دي چې خزینه کولای شي احساس د مسؤلیتو کې په داسې قضایه وکړي.
که چیرې موتاد خواند خپلې کورنۍ ته تاوان رسوي او محکمې ته هم نه حاضرېږي، بیا د ستونزې حل څه کېدلی شي؟
که چیرته نه حاضرېږي نو دلته غیابي حکم کیږي، د محکمې له خوا نه خاص پروسیجر په نظر کې نیول کیږي، جلب ورته لیږل کیږي، درې ځلې اعلان کیږي. که چیرته په دغه درېو ځلو اعلانونو کې میړه ونه توانېده چې راشي، نو دلته له حقوقي اړخه د مسخر وکیل تر عنوان لاندې یو څوک هم شته ده چې دولت له خوا نه تعینېږي، یعنې چې مدافع وکیل وسي ورسره، او پرته له هغې نه هم امکان لري چې قاضي د تفریق مسله مطرح کی او حکم په تفریق کی، یعنی غیابت د میړه مانع د تفریق نشي کیدای.
د خواند او میرمنې له جدا کېدل وروسته که بیا موتاد کس میرمن او بچی زوروي، په دې صورت کې آیا موتاد شخص ته جزا شته که څنګه؟ بیا هم حقوقي مشاور مصبا
چې تفریق رامنځته شو هغه بیا بیگانه ده، ورته هیڅ نه رابطه ورسره نشته، ځکه رابطه خو د یو عقد په اساس کېږي چې هغه د واده عقد ده. نو کله چې دغه عقد یا کوم قرارداد چې د میړه او د ښځې تر منځ دا فسخه کېږي، بیگانګي رامنځته کېږي، دا سړی د خپل نه ده او دا ښځه د سړي خپله ده. دا که هر عمل کېږي هغه عمل که جرمي بڼه ولري هغه جرم ده. مثلا د اولاد که تښتوي، که مثلا غلا کوي تینه راځي، یا هر حالت چې راځي، دلته خزینه کولی شي چې د خپل ځان د حمایې لپاره پولیسو سره په آزادانه توګه موضوع په جریان کې کی تر څو دوی حمایه شي. یعنی له حقوقي لحاظ نه دوی کاملا د قانون تر حمایه لاندې دي. که چیرته دوی داسې حالات سره مخامخېږي چې بیا دوی مثلا دغه معتاد اوسي یا غیر له معتاده، مونږ هم ځینې کسان لرو په دې عرف کې چې لاغه نه وروسته هم مزاحمتونه کوي، دا مزاحمتونه جرمي بڼه لري کاملا، لکه د غیر په واسطه باندې چې تجاوز لاندې راځي، لکه یو عادي سړي په واسطه باندې دوی کولی شي مراجعه وکړي او ستونزه خپل حل کړي.
تان دی څنګه پروگرام د شنبو د ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
اچار اچار اچار
د تشه اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا خوګو اوریدونکو سلام. خدای مو روغ او خوخ لره. خدای مو د دروغجنو له فریب او د دوکابازانو له دوکي وساته. اوس خو پرته له دروغ او دوکي نور هر څه بیکاره شوي او کار نه ورکوي. د دروغجنو او دوکابازو بازار خټو دی. د خبرونه په پیل کې څو مهم خبرونه واوري. اوسم پام وکړئ ګډو وډو خبرونو ته.
نتا خان
نری لیندا
او چاټی خان کندول
ډیر ژر به په کابل سیند کې د پوډاریانو کانټینری خارګوټای جوړ شي.
دوه ولسوالۍ او څو فوزی مرکزونه د حکومت لول کې ووتل خو د بیرته نیولو تیاری روان دی.
په کابل کې زیاتره لوی مارکیټونه چې توت بازار پیدا کی بیا اور اخلي.
او فیسبوک اوس د کورونو ورانولو او جنگونو تودولو په کار برسیره د پوچو کنځاو کار هم پیل کړی دی. د خبرونو توصیل
به خبر آژانس خبر را کوي چې ډیر ژر به په کابل سیند کې د پوډاریانو لپاره کانټینری کارګوټای آباد شي. خبر زیاتوي چې په دې اقدام سره به لیوی خوا د پوډاریانو بشري حقونه خوندي شي او لبلې خوا به د مافیا او قاچاقبرانو بازار همغسې توت پاتې شي. او پر دې ټولو سربیره به د کابل سیند نه هم مثبته او د ښار د ښکلي کولو اړوند کار واخیستل شي. د پوډاریانو د چارو ماهرین باور لري که په کابل سیند کې د پوډاریانو کانتینری کارګوټی آباد شونو دو درې کال وروسته به په کابل کې جوړ سړی په دوربین هم ونه لیدل شي او د دغه ښار یو سر به للندر او بل سر به سروبي ته ورسیږي.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې دوه ولسوالۍ او څو نظامي مرکزونه د حکومت له ولکې ووتل خو د بیرته نیولو تیاری روان دی. خبر زیاتوي چې حکومت کوښښ کوي له لاسه وتلي ځایونه بیرته ونیسي او بیا یې له څه وخت ساتلو بیرته له لاسه ورکړي. دغه د خوشي کولو او نیولو لوبه ډیره ګرمه او په درز روانه ده چې ناخبره پکې سرونه ورکوي او خبر پکې جیبونه ډکوي. د نظامي چارو کارپوهان وایي چې همدې ته د وزې او لیوه لوبه وایي او په دغه لوبه کې به څوک هیڅ کلام ستړی نشي.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د کابل زیاتره هغه مارکیټونه چې توت بازار پیدا کی اور اخلي. خبر زیاتوي چې دغه کار له څو کلونو راهیسې روان دی او خلک وایي چې لوی مارکیټونه له نظره کیږي او چې له نظره شي نو اور واخلي او هر څه پیرو بدل شي. لکه د منډۍ دوه درې لوی مارکیټونه، د کوټي سنګي زدران مارکیټ، د قوی مرکز د لرګیو مارکیټ، د میوې مارکیټ او داسې ډېر نور د تیلو او نورو شیانو مارکیټونه. دې ته وایي نظر.
او وروستی خبر دغه دی چې فیسبوک اوس د کورونو ورانولو او جنګونو تودولو په کار برسیره د پوچو کنځلو کار هم پیل کړی دی. خبر زیاتوي چې ټول هغه کسان چې له وړکتوبه په پوچو کنځلو اموخته دي فیسبوک ته راغلي او چې څه یې په خوله راځي وایي. له عادي نیولې تر نیا او له نیا نیولې تر ټولو یادوي. او په هغه پوچو کلمو نورو ته کنزل کوي چې سړی له ځان سره یوازې هم نشي ویلی. آفرین په دې بې شرمه کنزا کوونکو، او آفرینې په دا سترګو. خبرونه خلاص و.
د غوړی اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
په خو به مینانو په ګدرونو، کندونو او زیارتونو کې مشوقي لټولې او لری به د پټپټانې کولو کوخخ کوو. خوس مسج او چټ مشوقي دومره ارزانه او نږدې کړي چې نږدې دي له ډېرې مینې لیونې شي. د همدغسې یوې مینې په حال مخبرو.
څه وایي؟
وایي خوښېږې مې؟
دا خبره خو هر یو کوي، ټوله هم دا یو خبره زده کړې ده.
دا خدای ویلیکل چې ټوله شپه مې خوب نه دی کړی.
بد کوي، حتمن به یې له چا سره قطې کولی او یا به یې گیم کاوه.
وایي دومره راباندې ګرانه یې چې لکه سیوری همیشه در سره وای.
دا مماغه تکراری خبره ده چې را لکې د نجلۍ د تیرستلو لپاره کوي.
وایي کاشکې د دروازې د سکیر وای چې هره ورځ د لاس راباندې لګېدلی.
دای نو بیا د هغو ډیرو کمقلو عاشقانو خبره کړې ده، هغوی چې په دې هم نه پوهیږي چې دزګیر غیر زیرو شی دی او کوم احساس نشي درکولی.
وایي کاشکې د دروازې ملنګ وای.
دا هم دروغ. په خدای که به د تا لپاره یوه ورځ هم خیرن کالي واغوندي.
لیکلی دي چې ته هم یو څه ولیکه، کنه زړه مې چوي.
دا یم بل دروغ. که خبره رښتیا وي نو سبا ته به معلومه شي چې جنازه یې کیږي او که نه.
یعنی چې څه ورته ونه لیکم؟
نه پرېږده یې چې ووینو رښتیا زړه یې چوي که نه.
او که یې بیا رښتیا زړه چودلی و؟
بیا یې زه تاوان درکوم. ډېرو مات هم دا خبرې کړې دي، خو نه یې زړه وچاوده او نه یم به ډوډۍ.
ګوره دای دغسې نه دی، د رښتیا یې زړه چوي.
زه خیر ده، په ژوند کې خدای یو سړی یو ځل وازمایه.
سمه ده، څه نه ورته لیکم، خو که یې بیا رښتیا زړه چودلی و او مړ شو نو خونې د تا په غاړه.
سمه ده، خونې د ما له غاړې.
چې اوس یې څنګه پوښتنه وکړم؟ د کور له مخې سره خو یې خلک نشته چې هدیرې ته به یې وړی وي، او که به یې مړی دننه په انګړ کې ښی وي. خدایه خدایه ته رحم وکړې، خدایه ته مې مخون کاره کوې، پښې مې سستی کوي بیخي. دغه دی کور ته خو یې هم را نږدې شوم، د ژړا غږ خو هم نشته، چې دا به څه چل وي؟ روغتون کې به وي، لا به مړ شوی نه وي. ها دا څه وینم؟ دا خو شمشاد دی، خوب وینم کې رښتیا ده.
ته دلته څه کوې؟ خیریت خو دی؟
ته ژوندی یې؟
هو ولې؟
زړه یې نه دی چودلی؟
هو دې لکه چې د پرون چاټ خبره رښتیا منلې ده.
ولې څه نه وایې؟ ولې غلی شوې؟
چاودلی، داسې چاودلی لکه غنم، د زړه سر مې چاودلی.
او ته لا ژوندی ګرځې؟
او لیونی، د مینانو زړونه داسې چوي چې چاودې نه ښکاري، یوازې همغه مینې لیدلی شي.
بس بس، ډېرې دې دوکه کړم، د دوکه باز بچیه. ټول هلکان په همدغو خبرو نجونې په ځان مینوي. خدای دې د رښتیا زړه به ډوډۍ، ځیګر، کلمې او میده وچوه د پیو مجنونه.
ګوره ګوره ګرانې، ګوره ته واوره.
اوس دغه برګ شیر هم واوری.
د کابل ښار ته دروازې کې خودي دومره وړې او ټیټې چې غټ موټر او جګ موټر ترې په خاپوړو تیرېدلی نه شي. د کابل ښار ته دروازې کې خودي دومره وړې او ټیټې ټیټې چې غټ موټر او جګ موټر ترې په خاپوړو تیرېدلی نه شي. یوازې هغه موټر چې په سینه څخیږي او متر لوړ قد لري هیله که تیر شي تینه. وای د امنیت لپاره، وای د امنیت لپاره چې غړ بم رانه شي وړای، او د چارواکو زورورو دفترونه او کورونه خوندی پاتې شي، همیش خوندی پاتې شي، چې وطن نورم جوړ کی، چې وطن نورم جوړ کی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، حیا اوریاخیل، هوسه حکمت او رنا هوتک. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
خماوڑی مہاجر سمر پمینا دا پیغلی زوانان وطن تزینا، دا پیغلی زوانان وطن تزینا، پتور خماوڑی مہاجر سمر پمینا دا پیغلی زوانان وطن تزینا، دا پیغلی زوانان وطن تزینا، دا پیل زوانا وطن تزینا.
کابل یخ شمال پزر پیغلی زوانان وطن تزینا دا پیغلی زوانان وطن تزینا دا پیغلی زوانان وطن تزینا